د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده که د فانې کار دی اته زره روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کوی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه کور کې اوس لس زره پنځه لس روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اخته نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو. بېکوم ټینشن خو ځکه زیاته راچوله چې دا خرڅ بس نه خلاصوم، څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لک پنځه زره روپۍ لګولي دي. دغه د ټینشن کې د واده ټینشن خو بېخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
موږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول وړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلقو ته خي بي ځای سیالیان دي رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي یعنی یو ډول هغه دوستي پیکه سوې ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې ښه والی رامنځته کړي برعکس د دوی ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي مثلا رزرګدی الا اندازې زیات یا مثلا شرط کېږي نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د مونږ د مر ډیر ملمنه راځي به د ټولو تکالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي اما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای د دې څه آسانې خو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې نو زه شخصي نظر مې دادی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې ته ځم چې دای باید خوند ترې نه واخلي خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتل حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله ده خو دوستي نه شوله ده خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه یو یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک در څنګه نه ښکار څوک سینې نه ریس څوک یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسې ده پاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بو جبري څوک په خیم بیا پنځه بوري په خیم کې لاس منه واخره بیا پنځه منه راړې سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یواد سے واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوی ملګری سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه پر خورا ډیر اهمیت حامل ده چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کی او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کی. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او بلورو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بېځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالی کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغوی ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لار تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روان وو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوئی مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه، به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می مادم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه، که زما خبره او نظر څو غوري نور توایم چې نه درازي ځکه قاچاقي لار په درد نخوري هماغه خپل وطن خده منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر اتک سره نور هم خراب شوی خو همال ته په خپل وطن کې دی وی هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره خده لدی چې د قاچاقبر لاس ته ولويږي پیسې وخړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا وهل شي دا دروغ دی چې وای کډوال نه وهل کیږي او خ چلن ورسره کیږي زه خپل چې لشپک کلن زوی سره میوم دا درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته زه وهلم او زوی می په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډیر سخت شوي دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم کاغلی نیکولا ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ تاسو له کډوالو سره کار کوي او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سي اسانه دی چې قاچاق برانی وایي کنه ستونزې شته
لوبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره او ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول همداسې ډیر نور خطرونه هم شته د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي خو د خوندیتوب غم نه کوي دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډیر زیات خنډونه هم شته زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي زه له ډیرو ماشومانو او تنکي ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا بلغاریا مقدونیا او یونان نه دي بلکه افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته پتاکې پاتې راغلي دي دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی دوی باید څه وکړي
هر
څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي زه چاته مشوره نشم ورکولی دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی که زه د یوې نجلۍ پلار وی آیا زه به دې ته تیار شوی وی چې خپله 12 کلنه لور مې 30 کلن 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي
مننه د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي
سو ام نات انوایټینګ انی ون ټو کم بټ ام سېینګ جست
زه هیچ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي، کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغه سې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعاله پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلې شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي و. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راغله،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندوستان ته او غم پالو تک کې وو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و، څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمنی ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمنی ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې وو چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع وه. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دېږې نه دوی ته بېرته احوال ولېږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلاني صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولی هم به علمی بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوئ، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډېر نوی او په عصري توګه باندې او ډېر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکلته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کومه. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصاد تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډېر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریري امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریري کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل. خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي. یا پاغه کی دی انضباط په توګه په لوی غونډو کې خلکو ته راهنمایی وکړي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي، لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډېر بحثونه لرل، او ډېر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد ومه نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې ده روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وه هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي دی هغه د پاره جوړه کړې و 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي، د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو ته تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي، او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
azadiradio.com.